ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی الله ستانیکزایی باشین که بله. برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
من نکام شوندی و سه سلطان محمد سرور وقت پاونسان که در سهارات بجه شوی در پروگرام بیا هم در قادر جلال و تکنیکی هم کاری خبریگی. دغه پروگرام کې مهم مطلب دا دی چې نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي. د ناټو غونډه نن او سبا ترسره کیږي. یو برخې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. تمه ده په دې جلسه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همداراز د پوځیانو په زیاتېدو خبرې وشي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ غونډې په پای کې به نن دغه هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او پاکستان کې پرون په پیښور کې په یو انتخاباتي کمپاین کې ځانمرګي برید شوی چې د یو کاندید هارون بلور په شمول 12 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستولتنبرګ چې د سیشن می پروژې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې غونډه کې به اکثره د په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري. د ناتو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل له پلوه له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي.
We have added around 3000 more trainers to our non-combat mission.
د وې موږ شو خو درې زره نور روزون کې د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تمه لرم چې په دې سرمشریزه کې به موږ تر دوه شلم کاله خو د افغان ځواکونو د تمویل په تمدید لا سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستولتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوي کانفرنس کې به نن د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو بحث کیږي. دا کانفرنس پرون په جده کې پیل شوی او نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غړي هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. روسی خبری آژانس انترفاکس دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د استخباراتو د ادارې د ویان سرګی ایوانوف لخوا لیکلې. نوموړي ویلي د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکین د سیشمې پرس په اسلام آباد کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې برخه درلوده. روسی رسنۍ د ایوانوف لخوا وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره د هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي. پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوي خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرونو ته په دې اړه وایي
انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے 11 بجے جب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہارون بلور صاحب
دا بدمرغه پیخه هغه وخت را منځ شو چې کله د عوامي نېشنل ګوند د مشر هارون بلور د شنبه د شپې 11 بجې د غونډې ځای ته ورسید. په دغه برید کې د هارون بلور په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 درش نور ټپیان دي. د غونډې هدف هم د انتخاباتي د ایالتي اسمبلی کاندید هارون بلور د غپلار هم په 2012 کال کې هغه وخت وژل شو چې د کمپاین پر مهال پریزان مرګ برید وشو. د برید له هغه څو ساعت وروسته وشو چې دغه هیواد د پاوز ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړ. یو لوړپوړی ایرانی چارواکی ویلي سره دی چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران ولسمشر د ایران ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو خرڅلاوې د عوایدو مهمه سرچینه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه پیلوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک وایي د ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي، باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشري تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق لیک لاسلیک وروسته خبر اعلان ته وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو ووریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس دویم ورځ نن په مکه مکرمه ښار کې پیلېږي. تمه ده په دغه کانفرنس کې د افغانستان د جګړې په اړه علما خپل دریځ روښانه کړي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده. د حرمین او شریفین او امامان داسې غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلح یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو سرمشري زنان او سبا په بروکسل کې روانه د افغان ولسمشر ورغلی دی. ناټو به په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه ووایي؟ د ناټو مرستیال ویان پیر کزالی وایي
لومړی د غوڅ ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 14,000 ته رسیدلی
او له یو سکه افغان سره مو هم د زړه خواله کړي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي. تم دې بندې خدای دې، مونږ دې بندې خدای.
د ازادي رادیو دغه سرنۍ پروګرام کې به نور مطالب هم تاسو ته خبر کړو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. یو ځل بیا مو سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومنئ. تمه کیږي چې نن به د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې د اسلامي هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خپلې غونډې پورسته او دویم ورځ په یو شریک اعلامیه کې د جګړې په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ د کانفرنس چې پرون د جدې په ښار کې پیل شو، نن په مکه مکرمه کې دوام کوي. بحثونه به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې پر لارو چارو متمرکز وي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمې ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبې شریفې امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله. وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی صحبتای داشتن
د مکی حرم امام خبري وکړي. خبري کاملا بے سابقه وی. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روښانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی وه. خو وسلوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او دا یې د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللي. دا دې ډلې لخوا د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 50 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریځ په ډاګه کړي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناتو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان د په برسل کې د ناتو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله برخه اخیستې. د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کیږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. د برسل د ازادي راډیو خبریال احمد شیبار راپور لري.
تمه ده د ناتو د نه ویش غړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناتو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 14,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناتو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د قدس ملاتړ ماموریت ته رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارد ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارد ډالر د ناتو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله همداراز، د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناتو غړي او متحدان د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناتو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناتو ته خپل ونډه سمنه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناتو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزه شته، خو ویې ویل چې د ناتو یو شمېر غړیو د ناتو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي. ستولتنبرګ د سیشن بی پورس ویل د ناتو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوشی لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته او د په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناتو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناتو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکزي دفتر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو بل راپور ترازو. افغان حکومت وی له هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالر پیسې د زورواکو جیبونو ته زیږید. ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس په کابل کې وی غونډې ته ویل حکومت هڅه کوي د زورواکو لاسونه لنډ کړي او د ګمرکونو عواید په سمه توګه راټول کړي. حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
د زورواکانو نفوذ لرونکو کسانو لوري په کلنۍ کچه لوسو میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو حیف مایل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر دوین مرسیال شاه حسین مرتضوی د غندښنې د بیان ترڅنګ وای حکومت هڅه کوي چې ګمرکی اوایت په سمه توګه راټول او لدې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
ولسمشر تیرونی د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناسته لرله او ټینګار یې پر دې مسلې و چې څنګه په ګمرکونو کې د حیف مایل مخه ونیول شي. پا کلنۍ کچا غوایت چې حیف مایل کیږي وسو میلیون ډالر او یا هم له هغه زیاتې اندازې ته رسیږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید 80 میلیارد ډالر ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي په داسې حال کې چې دغه هیواد پوځي لګښتونه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو له مرستو تمویلیږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یوه ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو میلیاردونه ډالره حیف مایل کیږي.
در مجموع عواید
په ټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کېږي ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لوري لاسوهنې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو او په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه ایفم سره شرح پنځه د ازادي راډیو د اوریدو ادرسونه دي همدار از ازادي راډیو ډاٹ اورګ په آنلاین توګه هم موږ اوریدلای شئ. اوس هم هلمند زو د لخرګاه د لسمی حوزې پر کمربند بریدونه ډیر شوي. زموږ همکار الیاس دایی ته د یادې حوزې پولیسو ویلي چې وسلوالو د هغو طالبانو پر ځای نور طالبان راوستي چې د حکومت سره تر ورځنی اوربند وروسته له جنګ لاس اخیستی وو. په عین حال کې د سیمې خلک د حکومت نه د امن غوښتنه کوي او وایي غواړي پراتونکو پارلماني ټاکنو کې په آزاد ډول برخه واخلي. الیاس دایی او یو تفصیلي راپور.
یو دکان پرانستل شوی دی. پولیس د لسمی اوزی سپین ماموریت ته نږدې تلاشی کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړی ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د ځینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دی چې په لومړۍ کرښه کې دي. تری بلنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنگ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالی د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د درېیمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي دي. موږ یو داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاري عکس پر دیوال راځوړند دي. د جنگ د لومړۍ کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمی امنیتي اوزې مرستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه قمندان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړۍ کرښې طالبانو جګړه پرېښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخوانی کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمي جنگیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او 14 ورځې زموږ د دولت لخوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ رااله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته رااله، د لې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغو جنگ بس کوي، هغو جنگ نه کوي په دې کمربند. او اوس فلحاله چې دي نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنگ کوي، هره شپه جنگ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنگ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونال ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونال مو ټوله حمایه کړې دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتک شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر اسمت الله زادی راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وسی او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
غوښتنې موږ دولت څخه دا غوښتنه چې خلک دلته د انتخاباتو ته زمينه مساعد شي. نو موږ دغه انتخابات کچېری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات بې برخې پاتېږو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، سیبکریبي، تر شاول، تر دې دا منطقه راته عملیات کړي چې موږ دا زمینه راته مساعده شي چې موږ خپل د خوښي کاندید ترای وو.
که څه هم د نادالي په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شوي ول، خو د حکومت له لوري د روژې د 28 متر اوربند وروسته درېدلی دی او بیا یې د پیل څرک نه دی لګېدلی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي ډېر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمینه برابره سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
azadiradio.org د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. همدارس facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته کولای شي خبرونه او راپورونه پرې ولولې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د ویډیو زمات پاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه د ورځې نابرابر سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي و چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلانسي سفر ته کتلی دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلې ده. د خبرونه په وینا دا موضوع ممکن د ملکانو د مخ پر زیاتیدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونه لیکلي د ناټو غړي هوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناټو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکښې ملکان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونه لیکلي چې د ناټو غړي هوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
د ناټو د مشرانو غونډه نن په برسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د ناټو د نورو غړو هیوادو مشران برخه لري. د ناټو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناټو د لګښتونو په اړه ترینګلتیا زیاته شوې. ټرمپ د ناټو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ انتقادونه نامناسب بللي دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هره ورځ پر اروپا انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. توسک دا خبره د سی شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلان ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي ووایم چې ښاغلی ولسمشر، د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به یې پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپلو ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیله کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نېټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سی شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیا او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدنو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
یل ستولتنبرګ وایي زه د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هرکلی کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دوه اړخیز چلند باور لري، یعنی دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو، نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
مننه چې د ازادي راډیو سره پات شوې استه. اوس هم د فیفا د فوټبال نړیوال جام په اړه تاسو ته معلومات درکو. بیګاش په فرانسې وکولای شول بلجیم ته ماته ورکړي. د فرانسې لپاره ساموئل اومیتی په 15 دقیقه کې د بریا ګول ترسره کړ. په دې ترتیب فرانسا فائنل ته وته. نن هم یو بل لوبه کې کرواشیا او انګلستان و سره مخ شي. د نړیوالو اټکلونو له مخې کرواشیا 90% او انګلستان هم 20% د دې لوبې د ګټلو لپاره چانس لري.
د ژوند رنگونه
بجن سنگ غریب نواز ما شور بازار دکان لرم سه باتاری او تبابت
ولی ډیر سکس ځوانان د اتاری او یونانی کار کوي.
بس خو نور مونږ ته شکار پاته نه دی. اگر نور ارچ شکارونه کو مونږ ته خلق ډیر ازار ور کوي. بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دي. بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، نور خلق دي ډیر درس زی بیا هندو ورته وای کچالو ورته وای. تم دې بنده خدای دې مونږ دې بنده خدای خداوند ویل دي کار چې مذهب مخالف اس یا ګل بیگانه اس ګل یو ګل یو حساب دین خود مصاب دین خود ازار ډیر ور کوي. کله دکانونه کې نه پرېګې دي. بس دلته کله اج اقاف راځي ولې تاسو تعویز ور کوي. دې مونږ اف پوش کار دی تعویز هم خو مونږ بند کړی تو سو پره اوس دوا ته مونږ نه پرېګې دي. دا افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای نه بنده نه خوش نه شنه ده پاته. بغیر خدای اګه جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا ویل چې زوی دې درس وایي نور ماشمان محمد کب تزي.
بس دلته دې مونږ یو سناتور دا نرکری پنوم ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی. تا سوم په شپګه پوره اوس بخا د ما زوی دی شپګه پوره درس ویلې دی. اوس سوم په وکی زی بس کارونه مې انرکلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دی کې شواغه تلرشي استقلال تلرشي.
دلته کله چې راځي بهر ګرځي کله چې خلک ګوري څه هیڅ کوي.
مونږ غواړو کې دا وطن کې وسوله راشي او آرامي راشي. خو ځوان وکړو خو آرامي وکړو. دا به نه وي مخکې سابقه د نجیب وخت کې دا خلک نه ویل کې دا هندو دی دا کافر دی دا هزاره دی دا افغان دی دا پښتون دی. دا خبره نه و. دا خبره اوس وتلی دی. دا کې باید مونږ دولت باید یو چاره وکړي. مونږ څه مونږ چې شو یو غریبانانو دلته ناست یو بس یو سل دو زره کورونه وو د سردارانو او سل کورونه په پاتې دی مونږ یو سو ګل دلته پراته یو دغه بس ورکیږي نور څو خو پیسې داران کې ټول وو ټول لاړ غریبان ماشومان دلته پراته دي ډېر مده مونږ ماشومان وګوره ټول شاګردي کوي مکتب نشته درس نشته اغم نشته اغم کې مونږ په ډېر زور ورته راوړو اغازي درس وایي اغم وایي ډاډي کې مونږ زو هلته ورته مونږ ته کچالو وایي هندو وایي هغه وایي دا به څنګه شي ما ورته زوی ته وایو کې زه ته لاړ شه خدای مهربان ده لږ لږ به مونږ د مونږ ملت به جوړ شي
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله له هغه ځای راغلی
بس افوش م دغه ځای دی زه د پکتیا یم د ګردیز یم زړه بازار یم د افوش دغلته یم تذکره دلته لنم پرار مې عسکري کړی جهاد کړی ټول دغلته یو د دور نور چیرې نه یو
د یو سیک ځوان په توګه درته وایي چې له دغو مشکلاتو سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي همدلته به کار کوي ژوند به کوي اولادونه به د روزې کځې به چرې
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو آرامي نه شي مجبور یو که دغه وطن نه وتښتېدو لاړ شو
د ژوند رنګونه مو واورېدل اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاتنیمو هم یو څو ثانیې تیرې دي ورزو لنډو خبرو ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي په دې سرمشریزه کې به په افغانستان کې د ځواکونو د ملاتړ او همداراز د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو باندې تمرکز وشي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دوه ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړي د روسیې ایران چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا وشي د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوو خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي هارون بلور د ایالتي اسمبلی لپاره کاندید و یو لړپوري ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې اعلان کړی له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بندیزونه زیاتوي او د امریکا او ناتو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپله مالي ونډه زیاته کړي د دغوی دغه لانجې به د ناتو په سرمشریزه کې هم تر بحث لاندې ونیول شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio اوس هم اسمت ساروان یو مطلب لري البته د پوستکي د ګونځو د ورکیدو په اړه باندې معلومات راټول کړي
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونځو د لرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونځي لري د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیدی شي د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونځو کې خودل شي ګونځي تر څلورش ساعت پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي
مننه چې ازادي راډیو اورید اورزګان د چارچینو ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت کم دی د دوی په خبره یوازې یو پوځي اډه د افغان پوځیانو په لاس کې ده خو د اورزګان امنیه قمندان معروف احمدزی بیا وایي چې په چارچینو کې دولتي حاکمیت شته او ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې او بیا د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه تاسو ته خبر شي
د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ سیمهیز چارواکي وایي دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیر یو کال راهیسې سخت تماسره کړي خو ولایتي او مرکزی اداره ورته لاس تر زنه ناست دي د یادی ولسوالی ولسوال محمد کریم کریمی د ټلیفون پر کرښه د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالی نیم بازار د وسلوالو طالبانو په ولخه کې دی. لادی سره د یادی ولسوالی سرپرست امنیه کمانډان پای محمد هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالی وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او وایي چې په ولسوالی کې مهمات او خوراکي توکي هم نه لري. ولسوال او امنیه کمانډان له مرکزی اداري غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو له محاصرې خلاص کړي او په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی بیا دا نه مني چې یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي، خو دا مني چې هلته زیاتې سیمې د طالبانو په لاس کې. نوموړی وایي پلان لري په نږدې وخت کې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي. لسیمی در راپورونو پر اساس یوازی د دغه ولایت چارچینو ولسوالی له بد وضعیت سره نه ده مخ، بلکې ویل کیږي چې خاص اورزګان چورا او چنارتو ولسوالی هم ورته وضعیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوي دي او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي او هڅه دا ده چې د افغانستان خلک په آرامه ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بخښ ډېر پیغامونه مشترک لیږلي دي چې د خبرې دوه هیلې لري او د سولې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو تاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کوم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. البته د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه شوې خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو به المدیل استرداش را سر فعالی که کم زمان گفتن افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې موږ کوم ترانس روانو ته د ناتو مشران هڅه وکړي چې پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغانستان تر تشویق کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې د ناتو د پاکستان پر مخ دی باید د پاکستان بیا ته واپس چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
السلام علیکم. د تیرو جما د هلمند ولایت نه څه د ټولو افغانانو ورونو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهر سره یو ځای شي، که څه هم طالب وي او که څه هم عسکر. دا کور زموږ دیني ورونه دي، موږ باید د یو د بل څخه سوله وغواړو. مې دا ولسمشر اشرف غني نه دا خواستي چې د سولې هر څومره شر کې داسې دا د سولې پات او د اجرایي رئیس منیم غوښتنه ده چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله وي. وسلام. افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړه کوم څرنګه چې د علما او خبره شروع ده. د علما او خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې، خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه هغه بې نتیجې پای ته ورسېدلې وه، ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا واخلي. خو بیا هغه علما داخل د هغه د هغو علما راغله، هغه وویل چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان څخه لري. په هر صورت خودوم خبره داده افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي. ما خبر داده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېز نه شي کولای. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو څخه ښه ګټه واخلي، دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي، هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر یوه خوله وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ. زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي د شریعت په چوکاټ کې، نو به موږ تاسې پر هغه سربېره صلح وکړو. زما خبره دا ده، سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو، دا پیغام پریږدم. زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغانۍ دې دا کوشش کړي، دغه دعا یې وکړي چې خدای دې سوله راولي. راته د افغانستان دې دا غږ دی، پر طالبان دې دا غږ دی چې دواړه د بهرنۍ توجیه پریږدي، د بهرنۍ تنوعونه دا کړي، داسې خپل ملک جوړ کړي، خپل په ملک کې سوله یو الهي نعمت دی. دغه الهي نعمت صرف ځان برخمن کړي، د نور په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دي، په پاکستان دي، کنفر سعودي عربستان دي. راسي خپل ملک جوړ کړو، خپل پر ملک باندې امین کړو، خپل ملک جوړ پر کلو پر اطمینان باندې ورحمېږو. وسلام د سولې فرمان.
الو، زاجي خیر. محمد روزګانی د روزګان د ویلات سره چشمه د فاسي تماس کې ما. زما د سولې په حق څه کې یو نظر دادې چې د سعودي عربستان کې مخونه جوړېږي، تر ویش کسې علما ورځي. پاکستان کې غونډه جوړېږي، یا په کابل کې غونډه جوړېږي، یا په نور کوم کوټو کې دا غونډه جوړېږي. دا فشار شخص پر امریکا راوړو سي چې امریکا دا جوړ کړی دی، چې امریکا به ته ختم نه کړي، دا سوله او دا کار ګټ نه کوي.
بلې، السلام علیکم. زه اختر محمد تکر یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي، تر څو موږ په خپل وطن آزاد کړو او د دنیا سره ځان سیال کړو. د جنګ او بېبختۍ خو هېڅ هم نه ده جوړه. نو زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه او سلام.
مننه دوستانو، دا ستاسو د راغلو پیغامونو یو څو بیلګې وي. خو بیا هم وایم په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوي یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له ازادي راډیو سره د دې غونډې په اړه غږېدلی دی او خوشبیني ښودلې چې وبکولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور غږېدلی دی، په ګډه به یې واورو.
ډېره مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا ووایم ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته، چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس چې د افغانستان په رابطه باندې ورکې د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څومره مسایل راغلي، دوی دغسې یو عظیم شان کنفرانس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی، او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغسې یو کنفرانس جوړوي چې په هغې کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی، د مکې مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وی ویل هر هغه څوک چې افغانستان صلح ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې افغانستان د صلح لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي، تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډېره مهمه خبره چې ده، مکې د امام په خبرو کې وه د حرم شریف د امام سره هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو تم بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون یې نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
د ټولی دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولی دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي چې هغوی د خپل بعضې فرمایشونو د وجې نه ته دغسې رنګ ورکي، خو البته ډېر عظیم شان کنفرانس دی، د دنیا ټول علما په کې دي. زه تاسو ته ویلی شم چې د مصر لوی مفتي په کې دی، د موریتانیا لوی مفتي په کې دی، د اردن لوی مفتي په کې دی، د ترکیې لوی مفتي په کې دی، د سوران لوی مفتي په کې دی. نو دا هغه علما دي چې دنیا کې په دوی حساب کېږي. او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حرمینو شریفینو امامان بیا د حرم په پاک ځمکه باندې یا د مکې مکرمې په پاک ځمکه باندې دغسې غونډه جوړوي. نو زه امید لرم چې د افغانستان دپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي، ځکه دوی په خپلو خبرو کې غټ په هغې خلکو باندې وکړه چې هر هغه څوک چې صلحې ته غاړه نه ږدي یا د صلحې دپاره کار نه کوي او یا جنگ ته لمن وهي، نو دا خلک چې دي د خطوات شیطان خطاب یې ورته وکړ. یعنی وی ویل چې دا شیطانی کړنې کوي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. نو زه هر هغه چا ته چې دعوت کړی هغه ټول خلک راغلي دي، هغوی پکې شرکت کړی دی. کوم خلک چې نه دي راغلي دلته د هغوی په اورو کې شګه معلومېږي او دا د هغوی خپل ذاتي مشکل دی، په غونډه څه تاثیر نه شي غورځولی. غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هېوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې صلح راولي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
بلی دوستانو، د سولې په اړه تاسو نظرونه مودا د خبره کړه. اوس به هغه ستونزې راوخلو چې تاسو په خپل سیمه کې لري او غواړي تر چارواکو ورسیږي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په کله به تاسو دغه پیغامونه وورو؟
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عمر ولسوالۍ څخه تاسو زنګ وهلی دی، د ایران کاري څخه. ما هیله دار د ازادي راډیو کې دا نه پیغام نه تر چا د لوړ پوه چارواکو پر ور ورسیږي. نو سره مزمل په ځای کې نه مکتب شته نه کې نوښته او د مزه حق نه لرو چې موږ په ځای کې نور ماشومان دغه څه ګرځي. هېڅ مکتب، هېڅ کلینیک، هېڅ مدرسه، هېڅ شی نه جوړ کړي. نور ټول ادارې کې جوړېږي، یو خو موږ په ځای کې نه ګرځي، موږ په ځای وای نه جوړېږي. یاد نشته، کومه لار نشته چا ورته نه ده کړی. خدای چې نو څنګه را جوړ کړي، کله کله را جوړ کړي، مدرسې یې را جوړ کړي، موږ خو داسې نه کوو چې په خپل جوړ کړو، پر نور ځای په خپل جوړیږي. موږ پر دې هم په ګرام کې نه جوړیږي، دا وایي نه جوړیږي. موږ ماشومان در هغه کې تعلیم او اعتبار غرس ولا کله کوم چې ما پیغام در ورکړ په چارواکو پر ورور ته. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زما مدار امکان نه د کندهار ولایت څخه طرف ته ماس کیم. ما د ولسمشر څخه دا هیله او ارزو ده چې دغه خلک دغه د فاریاب قومندان او د روزګان قومندان او دغه ځینې نور د فاریاب قومندان دغه خلک یې درک شکري. زما د څخه دا هیله او ارزو ده چې دا پروسه د جاري وساتي. نور هم دا ځینې خلک دغه ظلمونه کوي، مسلمانان ناخذي دي، خلک زیری حکومت قانون نه مني، خپل سره زور دي، هر کار چې وکړي هغه وکړي، حکومت نه مني، طالب تر خوا دي شاته، حکومت نه مني، عام سړی نه مني. پای چې دا راښکې دا زموږ مشر دی، زموږ د ته خدای به ژاړو ثواب مو دی دی. او موږ د ولسمشر څخه ډېر خوشاله یو، پر دا کار دا که زموږ هغه پخواني ولسمشرانه فرض کړی وای اوس په دا کارونه نه وای.
السلام علیکم. نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشته کېږي او د ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي، مننه.
السلام علیکم. زاب زاکر کو زید زابل ولایت څخه د فاول اسلامي خبر کوم. زه د فاول اسلامي ځای کې د خپل کې افغان دي سیم خاجه نه سول کې افغان دي سیم ان تنو د یورو د افغان دي سیم خبرې کې شبکې دا او دغه لوسی او شانګ پر دا
مکتبو فرمستان مرسی خدا مصرف خیر واخی جوانتن خو په ودر یو د دې لپاره واسه د دادیا مخلوق کی دا جردا سره کې لسه وان یسم خدام نشه نو یو داش ور د ګر سپورت دی کار کې هیڅ نه قرار سره وځي د خورواریان په علاقې باندې افغان یسم کار نه کوي بیا د برشار صفاد او سعودي لږه جو جردا د دې باندې بیا افغان یسم کار نه کوي بیا افغان یسم کار شروع کړ سعودي کار څه
جنائی پیشے رسیدی شہر کی جن اغلا نور جنائی پیش طرح مخامخ په د دولت په دغه هیڅ کار نه دی کړی نو د مرکزی دولت څخه په جدي توګه غوښتنه ده چې هلمند کې د جنایي پیښو مخه ونیسي کنه ډېر بد اوس کې به ولري. السلام محمد قاسم زوار.
السلام علیکم. زه عجیم محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سپتوم. زما د افغانستان د حکومت د مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي، ځکه چې اکثر خلک مخ په هرات او کندهار وکوچېدل. د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی، د دوی سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول د ننګرهار د کوسنل د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او د فایف وسالرم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کانې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم، که ته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم دی ورکړي او دې لپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروي او ډیزاین شوی دی او ټیکهدار یې هم تښتېدلی دی. نو دا پل سرک راته جوړ کړي، ور سره دغه جیڑی بابا پل هم راته اساسي او بنیادی ډول باندې ورغه. نو دا به موږ د پاره د فخی او د افتخار دی. وسلام او احترام.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار نړیکا نیولې او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بے پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغلو د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخل کړ، داخلي پاتې را کړی او د ماځین د ماځین ته موږ به چې پوره دې چا یو څنګه والی نه پاکه وو کړی. ډاکټران په خپل مخه دی دوی ګانې رو باچ باندې خرڅي او مریض پختل نه شي. موږ ډیر غریب ولسته چې دې داس پختل نه شي، نه ډاکټر پختل نه کا او نه حکومت پختل نه کا. نو دا به څه کار دی؟ به دې چې ډیر ضرور پختل نه وشي او دې نه ونه شي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ دی.
السلام علیکم. زاب یاسین کول زید زابل ولایت تفاعل تفاعل سوالی ته علیکم و یز سره تفاعل تفاعل سوالی په خو دې په مرکز کې او سوالی کې ام چار فلش په عام خرڅې دي رو یې نو چار خلک د په عام خرڅې کې زما د ول سوالو د کومندان څخه دا وښانه چې د دې مخنیوي وکړي. نو زما په سوالی کې دې شاو امنیت یې د کومندان خو شادین ول سوال څخه خو یو دا
آزادی دلالر لا کیسه د جسیوی سوداګر سره کوزورونو خطرې حکومت ولې د ژوند جدي اقدام نه کوي او ولې دې پختن نه کوي. افغانستان خلک ډیر غریب او مازور او ضعیف دي. د تکلیف او زحمت سره مخامخ کار دوی نه کوي ولې چې د نور ممالک کوم انداز سره د ریفن لوسی
یا به نه جوړ شوي، خو په افغانستان کې ډېر زیات جوړ شوي دي. د افغانستان کې هر یو شی هر یو شی چې اخلي وایي که اندک شی چې اخلي وایي ډالر ډک شوي دي. زمونږ حکومت دا خو اهدافو خواښتنه خواهش دی چې د دغې پوښتنه وشي او په دغې مې وګورو شي چې د دې معلوماتو کې چې ول دا خان اسلام او زیاتي سوداګرو شروع کړی و. سلام علیکم، کې زمونږ پیغام نه شي.
بل السلام علیکم، زګر والے مقبول یم د خوست ولایت نه د سکوټ ولسوالۍ څخه. او نظر سکوټ کې د مقبول او منګل قومونو ترمنځ خړه روانه ده. زه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې دا خړه زه تر زره خلاصه کړي. که خلاصه یې نه کړه په آینده کې به مونږ د ډېر مرګو سره مخامخ.
زه متحور د غورماش د ولسوالۍ څخه پیغام ثبتوم. لومړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نظام الدین خان قیصاری په اکله باید عرض کړم چې دا ښاغلی یو بدمعاش او رعیت ځورونکی سړی و. هیڅ چاته ځان مسؤل نه باله. په زرګونو فساد یې کړی دی. دا باید خپل د شومو او ناروا اعمالو سزا وویني تر څو چې نور عبرت وکړي. والسلام.
السلام علیکم صاحب، بخیر کوزای د زابل ولایت د شهر کپاول سالی خبره کوم. زور مو کو سالی کیدا سره د کایګه سره جن او خدای سره به مو خو شه درایځه بکاری اسنی سه وستر زینداری و ګرنی دی. دا فلمار وو دی بالا خود زیندار وبم نه دی دا د سو منه پیږه کی دا مو ته دی وبو باندې نه راوته ما د حکومت سره هیله ده چې روزی چې مو په مو خو سالی کې چې د دوه کما سره نه وسی اګروجه په سم څومخ نه ولې مازه پیڅېږي چې په کې څومره ستاره مې جوړې نو دا دی دا شیا زیره دا شیا چې دا لري ورځ چې اتس دا خپل د ساح چې نن یې ورځ کار کړی نو دا وایم چې دا څومره ستاره مې دا راته روجه دا وځي او په باندې نه باید مستجو کې چې او څه دا او څنګه ولا وګورم.
السلام علیکم، زه قامریان د سپین پورډا کسر په تماس کې یم. زما د ډاکټر اشرف غنی سره د غیله دار جوړه چې دا ماجر ورونو ته د غمځکی ورکی مو تقریبا لس کال کیږي چې راوستي د پاکستان سره د خدمت سره د ادم سره وستي لاسې چې د ایوان امرم زقدر کول کیږي او موږ دلته په دغه ماجر شپې ورته وځمو نن نه سنیا په دې په کرایې کې وو شو اغه پیسې سره کړی وی اغه ځنه په کرایې کې ځلاله.
زمانم قریب لا د ولد حبیب شاه له خوست څخه خبرې کوم. نن سهار مې غوښتل پیغام پریږدم خو پوی نه شم چې پیغام پاتې شو نه شو پاتې. خو دوه ورځې وړاندې مې یو پیغام پریښولی و نو اوس غواړم هغه پیغام یو ځل بیا پریږدم. خبر دا چې زه تقریبا لکه دوه لسو کلو رنیسې د پښو ناروغي لرم. فلج یم، د وینې د عادي ناروغۍ په نتیجه کې فلج شوم. بیا وروسته د کابل په ډاکترانو وګرځېدم. هغوی ویل چې په خارج کې ستا علاج کېږي او خدای چې په دولت کې مې وسیطه هم نه لرله، پیسې مې هم نه لرل. نو بېرته کلي ته را وګرځېدم، راستون شوم ناهیلی. بس خو بیا مې تعلیم ته مخه کړه او بیا مې په کلي کې یو دوکان وکړ او بس خو گزاره کې دا ژوند تیرېده. خو د ودې میاشتې کېږي درې چې یو ناروغي راته پیدا شوه، شدیده تبه دوامداره، همداشان د سر درد. نو زه په ډېرو ډاکترانو هم وګرځېدم د خوست، خو تر اوسه پورې هېڅ علاج مې ونه شو. یو یو څه وایي، بس څه وایي، هغه پیسې او هغه امکانات چې له ما سره وو هغه هم ختم شول. بس خپله مورجانه راته هره ورځ ژاړي په سروسته په کټ کې پروت وم. نو اوس مې هیله د ازادۍ راډیو له خوږو همکارانو څخه دا ده چې د خپل افغاني احساس او خدایي احساس له مخې دې زما سره دا مرسته وکړي، دا کومک یې وکړي چې دوی زما پیغام د ټولو په مشوره تر یو ځایه کوم ځای چې دوی تاسې مناسب وبلی هغه ځای ته ورسوي تر څو له ما سره مرسته وشي، له ما سره کومک وشي په دې برخه کې تر څو زه بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځم. د خدای په امان، بس خدای مو سپارم.
السلام علیکم، قدر کریم له طرف نو وره مې زنګ ولې دې مور دا کله یو خو جو به مې لو چې وی چې سو نور د لور فوري ته راکو ته خدای یې نه چې مور څه دې خو یې وګو پیدا کی نو خو خاطر برمې راځي ټولې خانانه ته وویل سلام. ما زمانه ته نه ورکول کیږي نو مې راشه استواخ نه نسم. السلام علیکم،
زه سیدولی بریالی یم. له دالی څنګه اړیکې نیولې ده؟ زما دغه حکومت ته پیغام دی چې زموږ په هلمند کې اوبه ډېرې کمې شوي دي او موږ په تېرو اوبو ګرد سره کې اوبه نشته.
زما دا پیغام و سلام.
الو السلام علیکم. زه زین عابدین مصادر د بادغیس ولایت بالامرغاب د لسوالی د بکنه سړی و سدون ک مزاغلی د تفیرات کی ماجر یو از موږ زنګ نه تابه نه ر سماجرو نه د موږ شپ باندې څه د هیله د چې موږ زغ با تر زار په دې ورته چې مستنه یې سره کو سلام.
وعلیکم السلام. دوستانو تاسو نور پیغامونه هم را سره دی چې په نور خبرونه کې به په نوبت تر څخ پرکم د نننې خبرونه وخت هم دومره وو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.